یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو څرنګوالي ته ځانګړې شوې چې د امریکا د استازو جرګې یوه مخکښ غړي ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي د دغو سرتیرو د وتلو نیټه وغځوي، خو پریکړه لا نه ده سوې. نور راپور نه هم په دې خبری خپرونه کې اوریدلی سي. دغه ورځ دا به هم واوري چې د افغانستان کې وزنی افغاني ولسله يهود د خپل هیواد پرېښېدو هوډ لري. د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او شرکتونو مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. دا او نور راپورونه وروسته اوري، خو په سر کې در دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسي. د ننګرهار والي وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبې خپره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل سوي خبريال محمد الیاس دایی له عکس سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1994 مریض کال راهیسې 9 خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سیوی ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدی ټپي سو. که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو. ضیاء الحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. د 1999 مریض کال د لړم یا قرب میاشتې پر 12 پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول. په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې وو، خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو، خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه قل اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول. په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قل اردو په خپل اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. او چا پرون چهار شنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې نه 500 یا 300 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي موسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې موسسې د 2 اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي موسسې د اپریل 23 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په دغه 200 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له 14900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې سوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا به اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغه پرون په ټویټر کې خپل خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونی د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وطن نیټه وغځوي خو تر اوسه لا پریکړه نه ده سوې. د جلال آباد شهر دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف سوي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلوميږي، غلو غدو پکې معلوميږي.
افغانستان کې یوازینی افغانی ول اصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په چپیړو به مو وشړي.
د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي او په دوهم نیمایي کې د مخکښو ښوونیز پروګرام لرو چې د ښوځو یوې فعالې فهیمې رحمتي سره خبرې سوي.
دغه بنسټ چې موږ هغه د بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرسته ښځې کونډیانې او غریبې ښځې لاسنیوی کوو چې په کور کې سرپرست کونه لري اعتمادي د غاړي.
د دې خبرونه بل ملمنه وړانګه هنري دی چې د هم په مدني فعالیتونو کې بوخت ده او ریډیوته بلنه درکوم. خوش اخلاص د ریډیو ری د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وای د جو بایدن اداره غوړي له افغانستان څخه د ټول امریکایي سرتیرو د وټو نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویل کته هم په دې اړه ورستی پریکړه نه ده سوي، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمنوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وټو ته چمتووالی شوډلې. اخوا روسیا کته هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسرسوي هوکړې پر د میتر اخره افغانستان څخه د بهرنۍ واسکر وټل غوړی، خو زیاتوی د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارات له بیا رات اکثر مخالفت شو دلی. په ډېر نور تفصيل زما همکار راکوي چې هم د اوس را سره د ټلیفون پر کر شو دی. بلې مهرباني وکړئ که زما وزوري تاسو اړیدونکو ته په ډېر نور جزئیات ورکړي.
بله پریباجانی، د افغانستان د ټولې پاړه باندې چې کوم تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، نږدې یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده چې د دې تړون پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو ښکاري چې دا نیټه وغځېږي. تازه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې دي. آدم سمیت ویلي دي چې د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس د خغل سمیت له قوله لیکلي، عمومي فکر دا ده چې د میل لومړی نیټې له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې موده ده او دوی په افغانستان کې درې زره 1500 عسکر لري. همدا ډول دوی متحدان هم نږدې 2000 عسکر لري چې د لوجستیک لپاره پلوه به دغه عسکر وتل په دومره وخت کې شاید ستونزمنه مسله وي. پخکاره د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو چې جنرال په سیمه کې جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي، او هغه هم د امریکا سنا جرګې ته په خبرو کې ویلي وو چې غواړي څېړنه وکړي او له هغه وروسته بیا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتو په اړه باندې پریکړه وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د میتر اخره افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د میتر اخره افغانستان ووځي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
The secretary said when we were in Kalachi mung pakabul kyo do defa wazir Austin Newell kachira la Afghanistan da pat sartir do wistulo pekra wishi da data de che da markazi qomandane qomandan general Ken McKenzie aw pa Afghanistan ki da amerikai zwakun qomandan general Scott Miller ba da char po khwandi munazam aw akhisna kadawl par makhiyusi orderly effective way
کو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې له وروستۍ نیټې وروسته د امریکایي عسکرو له شتون سره مخالفت ښیي. په قطر کې زیدی ډلوان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوحې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو په هوکړه کې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کېږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکز ده. د زیاته کړه چې همدا اوس تر شپږ نوي سلنې ډېره دفاع د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه ده. دوی د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت کې ګوریا او کناډایواله ټول نو یا متحده ایالات یا بل هر هیواد له افغانستان سره درهګری په برخه کې مبارزه کوي. دوی هر کله کوي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د افغانستان درې ګاونډیانو روسي ایران او چین هم کړې ده، خو پاکستان بیا دا خبره د دوی تړون په عملي کېدو پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل بیا مهم بللې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر دوی حکومت وروسته د 2000 امریکایي عسکر په افغانستان کې وو او دوی افغانستان پریښود. اما اوس مهال یوازې له دې ډلې 3500 سرتېري میشتې چې د وسلو او نوتو پریکړه یې لانه ده شوې.
ډېر زیاته مننه کوم زما همکار و چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د پریکړې په اړه د امریکا د استازو جرګې د مخکښ غړي د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ستاسو مننه کوم. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر وې لاندې د مې وروسته به وارو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
سید آزادی رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپور نه هم لرو خو مخکې تر دې چې غوته ورسو د افغانستان اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي ترانسپورت ته د خزو اسانه لاسرسي پاړه د دې خونی مسولانو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ آنلاین غونډه وشوه. د دې خونی ویان امین بابک د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل په دې ناست کې لومړی د نړیوال مالی بنسټ او نړیوال بانک لخوا له ترانسپورت څخه د خزو ګټې اخیستنې په برخه کې سیړنیز راپور وړاندې شو چې پر بنسټ یې د خزو پر وړاندې ترانسپورتي ستونزې کولی شي اقتصادي او ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي. د ښاغلي بابک په خبره په غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولانو وویل د خصوصي سکتور په ملاتړ کولای شي یادې برخې کې پانګونه وکړي، خو د پانګونې لپاره باید حکومت خوندي چاپیریال رامنځته کړي. افغانستان کې د منظم ترانسپورت نشټوالی، د ترانسپورت وسایطو کمښت او د لیګ را لیګ په برخه کې ټولنیزې ستونزې هغه څه دي چې ښځې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په بلخ او تخار ولایتونو کې د داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی وای د 1600 مریض کال د پایل او د نوروز جشن د منځلو په لړ کې د بلخ او تخار ولایتونو کې د خصوصي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د داخلي تولیداتو پیژندنې او ملاتړ په مخه د 15 ورځو لپاره نندارتونونه جوړ شوي. د ښاغلی احمدی په خبره د تخار ولایت د کورنی توکو په نندارتون کې د یاد ولایت متشبث میرمنو د لاسي صنایعو، کرنیزو توکو او نورو صنعتي برخو کې خپل تولیدات په سلویښتو غرفو کې د یوې ورځې لپاره نندارې ته وړاندې کړل. همداراز د مزار شریف په مرکز بلخ ولایت کې د کورنی تولیداتو نندارتون د یاد ولایت د صنعتکارانو او متشبثینو میرمنو لخوا د لاسي صنایعو، کرنیزو محصولاتو، وچې میوې او نورو داخلي تولیداتو سره په 8 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول. نوموړی زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د داخلي تولیدي توکو د پیژندنې په موخه د هیواد بیلابیلو تولیداتو د 1600 مریز کال پیل او نوروز جشن د نمانځلو په هکله په ننګرهار، پروان او کابل ولایتونو کې نندارتونونه جوړ کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې په هیواد او د هیواد څخه بهر د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په موخه په بیلابیلو ولایتونو او هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 1.55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.15 پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.2 افغانۍ.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو، کولای سئ چې د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د اپوزیشن مشر سویتلانا تسخانوفسکا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. تسخانوفسکا چې د تیر کال د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواد وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر ورلمخ اندیښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بیلاروس خپلواکۍ ورځ او سویتلانا تسخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته ورلمخ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بیلاروس خپلواکۍ 103 کلیسه ده. په 1913 کال کې بیلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منځي. د بښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاره رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 15 منټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په بیرته راوګرځو ننګرهار ولایت د دې ولایت چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. د چارواکو په وینا په دې کار سره به په ښار کې د امنیتي ګواښونو او جنایي جرمونو کچه یو تر ټیټه سي. د چارواکو دغه پریکړه کې له یوې خوا د ځینو ښاریانو له هرکلی سره مخامخ شوی، خو له بلې خوا ځینې دوکانداران اندېښمن کړي چې ګوندې په دې کار به کاروبار او ژوند له ننګونو سره مخ شي. نور حال په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد خار اوسیدونکی دی په دغه خار کې وروستۍ او نامنه یو جنایي جرمونو او امنیتي پی خواندېخمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملي شي نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. د لزایي چارواکو د دې پریکړې د عملي کېدو او څارنې او له دوکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکاري غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي. دا کار ډیر صحیح کار دی چې حکومت رانیولې ده، په دې موږ خوشاله یو. تنه
د زیاتوی اوس مهال جلال آباد خار دی و به سرپو خلوخي په څیر دی او په خبره چې په خار ډول د خار په منځ کې یو څوک په ډزو وشتل کیږي او عاملان بیل دي چې و پیژندل شي په ډاډه زړه د پیخله ځای تختی. محمد یاسین بیا د جلال آباد خار یو دکاندار دی چې د غپریکړې عملی کړي او د خپل دکان پر سر امنیتي کمره نصب کړي ده. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي نو شاید خپل او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دکانداران به کیمرې مو لګي، دلته مثال سه خبره وشوه کنه، نو بیا چې دا دکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی، نو امنیتي ارګانونه دې لږ دسې دی چې د دکاندارانو سره مل شي. ځکه دا ویډیو چې ورکی خو دا خو معلومدار دی دکاندار چیرته تللی نه شي، نو
د امنیتی کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد خر د اټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد خر له ګڼګوړي په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو واشاو وسله یې هم ترې له ځانه سره یووړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یو ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شهناز روفي، مرسل وحیدی او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لزګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه وندېښنې وي چې بلا اخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی بیان د تاوله خوګیاڼۍ وایي تر اوسه د نظامی شورا دغه پریکړه 90% پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼۍ زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو کې راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي او له موږ سره د تروسي پیښو تر سره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کیږي. طبیعي ده کله چې د کوم درس نه همکاري کیږي د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کیږي او په دې برخه کې هیڅ ډول کوم ستونزه نشته.
په دې وروستۍ شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار د نظامی شورا د دوهمه پریکړه ده چې د امنیتي وضعیت د ښوالي په موخه کوي او عملي کیږي. تر دې وړاندې د جلال آباد خار ټول ریکشا چلوونکي مکلف کړي شوی وو چې د خپلو ریکشاو شاګانې باید په سپینو رنگونو ورنګوي او د ریکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو کې ولیکي څو د پیښې په صورت کې لورایو پیژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د نامنې ډېرې پیښې د ریکشاو په وسیله ترسره کیږي. که څه هم د جلال آباد ښار ریکشا چلوونکو د نظامی شورا دغه پریکړه هم عملي کړه، خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
هم
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
رادیو اوری په افغانستان کې یوازنی افغانی ولسل یهود هم شایخ په هیواد پریږدي. دغه افغان یهود له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نامنۍ علماله او د چخپل هویت یې نسو څرګندولی چې څوک دی افغانستان پریږدي. دی ویره لري په داسې یوه ټولنه کې چې 99% وګړي مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوه سي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور حال په دې راپور کې اوري.
نژادی تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، شبنی او جنسیتی تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیمونی و نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وی کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډیر وي، خو د حالات په بدلیدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لګکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمه رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برما میگن که شما از
کومګ افغانستان تر ازو نو موږ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر له لارې مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلي یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا که هندو صدا کده چون ما هندو هم نیستیم، سکستیم.
سونی سوړ اسویلی باسی وایي کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزادو 1455 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبني، سیمه ییز تفرقې اچولو ترابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدل او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې 1 ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نه شي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانین ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخوردار وي.
د دې په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخه ته په کابل کې 12:10 دقیقې دی او زلبې د مهمو خبرونو سره چې له اسد الله الدین څخه ورو
د ننګرهار والی دا کوي چې پر کابل په هنتون د ډلېز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. د ننګرهار والی وایي نیول شوی کس حضرت علي پر کابل په هنتون په ډلېز برید کلاس درلود. د دې ترڅنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس دای له اک سره یو ځای لیکلی چې دای له 1994 میلادي کال راهیسې نه وشتم خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او دغه تورونو د بیړنۍ سیړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت په جنوبی ولایتونو زابل او کندهار کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دغه وزارت نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د دوی هوایی او ځمکنیو ځواکونو د زابل په میزان او شینکی ولسوالیو او دغه راز د کندهار په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې عملیات کړي دي. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهره پیل کړي.
لاسته لودین څخه مننه دوستانو. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو شوزونیز پروګرام لرو چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزی ته شارغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه فهیمه رحمتي ده. دا د شذو د حقوقو فعال او د خیریه بنسټ مشره ده. ل اغلی رحمتي سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو چې همدا اوس را سر پر لیکه ده. فهیمه جانې خبرونه ته شارغلاست.
سلامونه کرامات یومنی مننه ژوندې او سینې وکړ مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته وایم.
فهیمه جانې ک لومړی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو د شذو د حقوقو فعال یاست او په کندهار ولایت کې د خیریه بنسټ مشرتابه هم پر غاړه لري. په دغه بنسټ کې تاسو کوم مهم کارونه کوي؟
دا بنسټ کې موږ هغه بزاحت شذې چې هغه به سرپرست شذې کندیانې او غریب شذې لاسنیوي کوي چې په کور کې سرپرستونه لري اعتمادي د غاړي د هغوی سره موږ مالی کومک کوو. د کور مشکلات دوی ولري کوم کسان چې کورونه لري نړېدلي وي خوراکي مواد یې صحت ستونزې دغه ستونزې اړوند موږ د دې سره کومک کوو او د دې لپاره موږ کڅه چې بلډیم چې موږ د دې د ژوند ظرفیت را لوړو خیاطي یې د خمکدوزي او داسې نور چې موږ د موسسات سره خپل خبرې کوو. خیریه بنسټ چې دې هغه مشکله د افغانانو د چې په بهرمی ته افغانان یې په خپل دلی موږ تجارانی موږ هغه یې تمویلي ځکه موږ پروژه دا شي نه لرو خپل موعام خلق تمویلي خو بیا موږ د موسسات سره خبرې کوو چې څو پر دې ته لپاره د ظرفیت ولونی په برخه کې کومک ورڅخه واخلو او دې خپل ژوند په صحیح ډول باندې مختبوځي.
بله، تاسو کوم مثالونه یادول غواړئ په ځنګړې توګه چې تاسو فکر کوئ چې ډېر شګټه یې شوه تر سوالې ده؟
بله، موږ چې د دې لپاره چې کوچني ماشومان ولري سفرات په کور کې ونیږي کندیاني د لسو کالو څخه تر 12 کالو یا تر 14 کالو په ماشومي او غوي فکر کوي. بیا موږ د غوي لپاره داسې پروګرام جوړ کړو چې موږ غلي لاسي جړیان یو ته جوړ کړو او ورته کړو مو خلک ته د شپې ته فاميلي لپاره او ورته مواد رانیل کټاچی پیاز داسې خوراکي مواد په غدي کې تکشیر تر ازګان مو تکشیر شول او بیا په لاس باندې وخت چې څو دغه کوان د فکر څخه راوګرځي هم خپل کار وکي او مکتبو ته واچول چې دغه د دې لپاره د انده لپاره هم شو چې تعلیم کولای شي خپل په لاس باندې روزي پیدا کولای شي. دا د لپاره موږ دوی د ته برابر کړل تر څو د فقر څخه خلاص وي وسی او خپل لاس باندې یو څه پیدا کړي. او مېرمنې چې دې موږ لکه د کډوا ریاست او د نور ریاستونو چې د دې سره کار کوي موسسات او غوښته معرفي کړي دي، دوی ته د خامکتوزي ماشینانی ورکړي دي، بوختي کړي دي تر څو د خامکتوزي ځکه او د بازار موندنې ورته وکړي. دوی چې هر شی جوړوي کالي خیاطي ورته ځکه کالي جوړوي او بیا بازار موندنې ورته کوي او بازار ته پیدا کوي تر څو د خپل پاینده کې شی جوړ کړي او خرڅ کړي او خپل فامیل ته بیا یو څه نفقه لاس ته راوړي.
زموږ ملمنه فهیمه رحمتي د کندهار ولایت څخه را سره پر لیکه ده. زه ورځم یو اوریدونکو ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه دی د دوی څخه به واورو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د هکري چې وخت خبرونه په لیکري فضل خدای ورداګه ما دا د چا ورداګه نه دا سوال دی چې په ګول ورو پرتی سمو کې په ګول خلک چې کورو کې نو سي په څلغه ټولنی چې ټولنې ته خدمت وکړو ډېر موږ ده بدن رو پرتی سیمو که دست خورگانی لیوی چه اغا کولای شی چه دکتری وکا خوبت بختانا چه اغا خانواده اگردان ورکی وی چه اغا اولانا شی به اصطلاح پا یو خر که یا پیوه منطقه که اغا کار وکا یا پیوه کلینیکی یا پیوه شبخانه که می دوگو خلکو ده پارا چه دهی و اما آگایی نلیگ دوگو ده پارا بدن رو پرتی سیمو که چه پیغام لیوی او ده کم ولاتو که نور کم دست خدمت کرده ده خدی ده پارا داغه مسوال وړر بخښوله شو مانه ماده وخت را کول نه
د دې سوال په جواب کې وایم چې لیک تر څنګه چې د ما غوښه د لپاره موږ پروګرامونه نن لرو موږ د خپل د موسسات څخه وغوښتل چې موږ د دې پروګرام برابر کې چې موږ بجټ نه لرو چې موږ د دې لپاره پروګرامونه برابر کو موږ بنسټ دې د خپل د عام خلکو خاطر چې لیږي د خلکو د لپاره چې دوغې نفقانه لري دوغې د لپاره په یو څاند د پیسې راسي او موږ دوغې سره کومه کوو بیا موږ د یو نماز په وښته تل تر څو لیر په تاسو موږ د شو د حقونو د ماشومان د حقونو په خپل د دې د پاره د سې پروګرام سره برابر کې تاسو موږ شو دی واسه موږ د کارمندان لرو یو لس نفر په بنسټ کې موږ سره راسره د ټول رضاکار موږ سره کار کوي د خپل د پاره کار کوي هیڅ تل تم معاش او شی نور کوو تر څو موږ د سې پروګرام برابر کې چې موږ ورسو د دې خپل د حقونو په اړه باندې موږ ته معلومات ورکو چې دا شی تر اوسه پر موږ نه دی کړی دوه کال کې موږ فعالیت کوو موږ په داخله د شهر د کندهار کی فعالیت کوو نه د دې کوم لسوالی چې څنګه تا میا تام سم نه دی لته موږ ته خطرات مواجه دي موږ وته لایم نو په دې خطر باندې موږ لیرو لسوالی ته نه وتلی موږ په خپل د جوکاف تر ریاست سره د نور مسلمانانو سره د خبرې چې کوي د تاسو دی په خپل حالت د شوراګان لري چې د شوراګان په اړه د سوالي کې تا د شوراګان د لارې څخه دي موږ سره امنیتي مشکلات پخ له باندې موږ ټول چې موږ مشکلات لرو موږ تاسو کوم مکو کې چې موږ لار د شوراګان کې موږ د کلی شې د راټولې کو او موږ د دې برنامه برابرې کو موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی چې موږ خپل دونه توانایي نه لرو چې موږ لري په تاسو ته لاسو چې موږ اول امنیت دی وه موږ دونه ظرفیت نه لرو چې موږ ووځو
تاسو څنګه ارزوي چې یو څوک تمرستي ارتیا لري
موږ ته مراجعه کوي دفتر ته دفتر راځي او وایي چې موږ دونه ستونزې لرو مشکلات لرو بیا موږ ورځو د نږدې خپل کارمندانو استو یت خپل ورځمه کورونه ګورو د نږدې څخه د حالات ګورو تر څو پرې چې موږ دا ارزیابي کړی نه یي چې په واسه په کین سره دا خلک مستحق دي د دې کومک د دې مرستې چې موږ سره کوو تر څو چې موږ ارزیابي کړی نه یي موږ د دې سره کومک نه کوو چې د افغانستان کې ډېر څه دي خلک د تغریب دي موږ په څه څه زله باندې بیا چا ارزیابي کوو دوه د کور عکس اخلو پر میډیا باندې رسنی د فیسبوک او د هغه کې موږ نشرو چې دا فامیل دي مرستې ته اړتیا لري بیا هر ور په خپل هغه د توانایي مطابق موږ سره کومک کوي بیا موږ دوی سره کومک کوو
فهیمه جانې دا سموارد هم ستا چې د بهرنۍ هوادونو څخه خلک غواړي چې تاسو سره مرسته وکړي د دوغو کسانو سره چې تاسو یې پروژه ټولنیز رسنیو عکسونه اچوي دا څنګه یو پروسه ده او د دې لپاره تاسو څنګه د مرسته هر کوم مالی مرسته چې هغه راټولوي
وخت چې موږ یو فیسبوک کې عکسونه پورته کوو بیا زما فالوورز دي تقریبا 50000 شاو خاطر سیږي د دغه د لارې څخه بیا د خلک ډیر شریي وخت د بیا هر وو کومه کوي مشتوای چې دغه کومک ته تاسو رسوم دغه په ماغه نظر باندې بیا موږ بیرته خپل بیلونه چې کوم مواد موږ غنیولې د کور د جوړېدو لپاره د خپل نفر سي هغه چې مصرفيږي د دې ته موږ حساب ورکوو چې دا د خیریه بنسټ دی دا وخت چې د دې ځان حاصل نکي کومک نو سره کوي وخت چې موږ د دې ځان حاصل کو بیا دې موږ سره نور کومکونه کوي چې هیڅ کاست تاسو په پټو سترګو بر کومک نو سره کوي.
مننه فهمه جانی استاذ سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورزم یو اوریدون کته مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم جوړ په خیر. مزما د ملمنیا نه پښتنه دا د خور چې دا لکندار بغیر یان دی په گاوندی ولایتو کې نور ولایتو کې د بیواز دوشه سره څه کومک یم راست کولای شي او کین شي او د مایه بوشه سره دې تر کومه هدا پر کومک کړی دی.
بنه منو وکیل دی د نورستان ولایت مدر سره خبر کوم. دنه پښتنه دا دی چې په کندهار کې خلک دې زیات ولور اخلي. مرا سره دلې چې تقریبا تر شلکه پورې باندې پر ولور اخلي دې یا د دې نور داسې ملګری په دې راځي ته باندې کوم کار کړی دی او کوم کار به کې دی چې دا مسله مشکل حل کی او د پښتنې تاسو نه دا چې د زموږ چې تاسو سره کار پیل کړی دی دې لږ شي ته تاسو د هیڅ یا کوم بل علت باندې راغلی دی.
نورجان نورانی ما د ایمان مرکز څخه تلیفون پر کار شوم. ښاغلی پاتینه څخه دا غوښتنه هیله ده چې د دا غوښتو چې دا پکر کوي دا پکر کچې د شه د انتحار ورسره د علاوه د کندهار ته په نور ولایتو کې ایمان کې جلال آباد کې خصوصا پایتخت کابل کې چې دی خو مدني فعالان دي چې دغه کې دي څونه کار کوي دي دا پکر سره زه خطر کې
د دې ورته جواب کوم. دا ویل چې تاسو په نور ولایتو کې هم د خلکو سره مرسته کوي دا یو پښتنیم کړو. په نور ولایتو کې موږ بنچونو نه لرو یا څنګه نه لرو چې ما چې دا بنسټ خلاص کړی دی یوازې کندهار ولایت ته فار دی دا چې کوم روغ ځغ و چې موږ مرسته اړتیا لرو د هغوی پاک لبنې موږ پوسټ کوو چې مړی اعلان وکړي خلکو سره کومه کوي مستقیم موږ د هر ولایت سره کومه کوو دا کومه څه سوال کوي چې خیر بنسټ باندې خلک ډېر اعتماد لري موږ د دې سره دغه مرسته کوو. دوه هم دا چې د غریب شوزو شمیر په نه یوازې په کندهار کې په هر ولایت کې ډېر دي د غریب خلکو ورسره بلي اکتاب دی فقیر دلته خلک غربت راوځي د غریبانو شوز د پاره موږ په خپل دلته پلان وټړي ځکه چې دا داخلي بي ځایسي وي چې دلته کندهار ته راځي خاصتا د کندهار الوایم دا ټول فکر سره وځي او فکر کوي ما خپل داسې پلان وټړي تر څو پرې زده ته په هر میاشت کې خوراکي مواد برابر کوم او بیا تا غوښتل څنګه کچیر دي نارینه اولاد ولري هغه ځنه نه لري دوی تر موږ داسې پلان لري چې دایمه خوراکي مواد مرسته سره کوي نارینه اولاد لري دوی تر موږ د لريانی ورته کوم کار وکي او هم مور فکر ونه کړي فکر کوم مخ نیوي چې کور کې کښینې او اولاد درس وایي موږ مرسته سره کول به ته مو دای تعقیبول پر شوول مونږ هغه چې به مو تعقیب کړی به ما هغه شې دی ناسي به فکر به کوي د دې لپاره بیا موږ د ولایت مقام سره په تماس کې شو چې دا خلک به تاسو د دې پلان د مشه څخه د خلک په کور باندې کښینوي چې موږ مرسته سره کوو او هم دې به دوه مور زوځي د خپل دولت باندې چې وکړي د میګواټ کار نه دی د ولور د جدول پاسله باندې په خپل موږ د هجاوکاف ریاست سره په تماس کې وو د اسلامي شهادت څنګه دې چې هغه باید خپل د ملایان د مسجد منبر څخه د خبره ټول ته وکړي چې ولور په اسلام کې حرام او هغه مهر دی چې پر شه د خپل ورته شول کیږي د ضرورت پر اساس باندې دا نه یوازې په کندهار کې ډېر ولور خپل کیږي دا د افغانستان په هر ولایت کې په شېبه باندې تجارت شروع دي په شېبه باندې ډېر خپل کیږي خرڅیږي او په شېبه باندې بیا په کور کې فلمونه کیږي تاسو خپل رامنځته کیږي دا هم د دې د لارې څخه باید ډېر مقاومت پیدا کارونه وکړي دا زموږ د واس کار نه دي نو مشکل ګته ویلای شي د اسلامي شهادت څنګه لري حج او کفر وزارت وو ریاستونه په هر ولایت کې دی باید هغه د لارې څخه ملایم تو وای چې په منبرو کې دغه خبره خلکو ته وکي او دې ته اماګه ریور کې تاسو دغه زیات خپل چې دغه د شیز د پاره پاینده کې هم ډیر ځانونه لري په کور کې بیا د دې سره بد چلند کیږي تاو تر خوالي رمست کیږي نو په دې خاطر باندې دغه کار موږ د واسطه څخه وته لیدي.
بله فهیمه جان، ستاسو د خبرې په تعقیب کوم چې په دې برخه کې کورنۍ په خپل هم یو څه هلې ځلې وکړي، لاس پښې ووهي چې خپل لونې شونځوي تولي جاو د نارینه اولاد او د ښځینه اولاد ترمنځ فرق ونه کې یا د هغوی په منځ کې توپیر ونه ویني. کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري، ځکه چې یوازې دا چې موږ د ستونزو څخه شکایت کوو چې ولور زیات دی او خلک ولور اخلي، پر شوزو باندې سوداګري کوي، تجارت کوي، یا په ځینو مواردو کې ولور په دې معنی هم بلل کېږي چې ښځې پیرل کېږي او خرڅېږي. نو کولای سو چې خپل لونو ته د زده کړو زمينه برابر کړو، هغوی وشونځي تولیږي او د هغوی راتلونکي روښانه کړو، چې د دې پر ځای چې هغوی د مور او پلار پر اوږو باندې بارسي، د خپل کورنۍ سر په اقتصادي برخه کې مرسته وکړای شي. اوس هم تری ویلاندې د می ورسته به ل خپل دوهمي میلمنی وړانګه هنري سره یو.
د پیړی هلی
زنه ایده د اوسمه لیکټور کې ځکه کومه کنه شهر او سیدن کې هم په تیر لوسیز کې ما خپل تعلیمات شروع کړې دي او غواړم چې دا هم نورې پر مخ بوزم او پاینده کې غواړم چې وشه ډاکټر رضان څخه ته جوړ کړم او خپل زفل ولس ته خدمت وکړم. همدارس زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زموږ په کورنۍ کې لمرنی غړي چې شیزنه غړي چې مکتب ته راځي او درس وایي هغه ځایم. نو زه غواړم چې د دې لپاره هم د دې اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابت کم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولادت خدمت وکم او غواړم چې پر اترین کې کلونی کې درس په ثبوت ورسوم خپل کورنۍ ته دا باور ورکړم.
یو ځل بیا د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې ته شراغ لاست زمل علي بشریم تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. د خبرونه دوهمه میلمانه وړانګه هنري لمش سره ده د کندهار ولایت د پنجوایي ول سوالي اوسیدونکې ده. وړانګه هنري د قابلیتګي له څنګ څخه فارغه شوی ده او په مدني فعالیتونو کې هم ګډون کوي. اغلی هنري د ابرار په نوم موسسه سره د جندر د برخه مسؤل ده. ابرار اداره د شوزو په ځان بسیا کېدو او بازار موندنې لپاره شوز تاسو د خړې ورکوي. وړانګ هنري همدا اوس را سره پر د ټلیفون لاري وصل ده. وړانګ جانې ډېر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونه ته شر اغلاست.
سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته، بل خصوص تاسو ته. تاسو تاسو هم ډېر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړي ترڅو خپل فعالیتونه ستاسو سره شریک کړم او ټول ګرانو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي او هیله لرم چې نوی کال دې پر دې باندې نیکمرغه وي.
ډیر مننه نوړانګي جانې. کتاسي په لومړي سر کې مشته د خپل ادارې په اړه وایست چې تاسو د جندر د برخې مسؤله یاست په دغه موسسه کې. د دې موسسې لاره تاسو شوزو ته څه ډول خدمت کوي؟
زموږ اداره چې ده د ابرار په نامه پنځه چې اوس فیلان په ژړې ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه د زراعت په بخش کې د میرمنو سره کوي او دوی ته هغه څه چې دي هغه کمالونه چې دوی لري، مثلا دوی په خپل کور کې کولی شي چې مربا جوړه کړي، خپل په کور کې کولی شي چې اچار جوړ کړي، خپل په کور کې کولی شي چې نور داسې کمالونه ولري هغه وړاندې کړي. نو په دغه اړه باندې موږ د دوی سره کومک کوو تر څو دوی وکولی شي خپل دغه فعالیت ته نور هم لا دوام ورکړي.
وړاندې جانې کتاسي په مشخصه توګه باندې یو دوی داسې بیلګې مشته وایس چې په هغه کې تاسو د شوزو سره د پرځان د بس یکېدو په برخه کې مرسته کړې ده او دوی بیا وتوانې دل چې پر خپل پښو ودرېږي خپل ځان ته کسي.
موږ په جړې ولسوالۍ کې داسې نه درلودلې چې دوی کولای شي چې دغه څه پالیتوته یعنی کولای شي چې ویکي، یعنی مثلا خپل کول کې مثلا دا سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي، اچار جوړ کړي، یا مثلا میوه څخه استفاده وکړي، مثلا مربا جوړ کړي. نو دوی داسې ډیرو موادو ته لاسرسی نه درلودي ترڅو یا بیا جوړ کړل خراب پسول یا بیا جوړ کړل مثلا بازار موندنې ځای نو یا دې یو بل داسې
د ترانسپورت مشکل به و چې دې د نسه کولای چې وشارته دغه ځکه نو موږ د دې سره په دغه بخش کې کومک وکړي دې ته مو د عامه وحایي پروګرامونه دایر کړل او دغه څخه ورسته مو په دې اړه باندې دې ته نور مواد چمتو کړ چې دې څنګه وکولای چې چیرې مثلا دې دغه مربع او چار جوړ کړي دغه یو میاشت هم په کور کې شیر دې بیا دې لسته یو بازار مندنی یا بازار ته پیدا کی هم وکولای شي چې خرڅ کی نو ځنی هغه مواد و چې هغه مور ته ترتیب کړل او ځنی پروګرامونه مو چې هغه کی مور وشو دل چې دا باید څنګه ښه طریقه جوړ کی ترڅو خلک دغه څخه نور هم استفاده وکړي. داسې یو دوه شته موږ درلوده یا په جوړی ولسوالۍ کې چې وسیلان هم دې دغه کار کوي او موږ د دفتر سره مش هم کومه کورسره کو او د کواله چې دغه د بازار مندنی په دغه شان راو باسي او خلکو باندې خرڅ کی او خلک هم د دې دغه شان او سخجر راضی دي. نو دا موږ یو پالیات چې مثلا موږ وخت دی خو جوړواله سوی د خمال په خپل ځان کې د لوی خدای چې نور نه شاده ستر مواد څخه استفاده وکړي د دې ته لاسرسي نه درلود یو معلومات نه درلود نو موږ وخت ولای شي چې دا غاړه باندې نور معلومات او مواد ورته چمتو کو ترڅو دې نور هم د خپل کار ته دوام ورکړي.
استاسي موسسه مالی مرستې لکومې کوي ځینې موسسات یا فعالیتونه داس دي چې پر زکار توګه پر مخځي استاسي موسسات څنګه
موش موسسه چې د مختلف ارګانونو څخه خپل پند اخلي مثلا یونیسټر دی یو ان دی دغه شام څخه دا یعنی دغه موسسات څخه خپل مالی لګښت اخلي ترڅو هغه د پروګرامونو چې مثلا انجینر او شوز په بخش کې لري بیا د پروژې د اعلان چې بیا د استنامو ته کوي او خپل پروژه سره په دې ترڅو وکولای شي دا د شوز په بخش کې خپل کار
ش اوس هم فهمه جانی ورځمه ځینو اوریدونکو برا واخلو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم محترم بشیر صاحب سلام سي استاسي مهمانو ته هم احترام او نیکی هیله وړاندې کوم ستاسو د ټولو دې نوې کال او نوروز مبارک کی خدای دې وکړي چې ښه ورځې او شپې تیرې کړي او ټول د افغانستان او خلکو ته ستاسو همکارانو ته سي نوروز او نوې کال ورته مبارک وایم. زه د ګروال عبدالباقی ما د هرات څخه خبرې کوم ته پښتانه می خو سبا دې دې خدای دې کی چې تاسو وخت ونه سم موږ ډېر خوشاله کیږو چې انجونی او طبقه و نه است او دې سمانه په مکتبو ته راشي دې ډاکټرای شي دې انجنیرای شي دې ژورنالیزم دې ډیپلوماټیک حرکت ولري او دا موږ ځای دې چې دا خور د پنځوي د ولسوالۍ څخه چې ټول زګر بلجات سره په پنځوي کې او په هغه شرایطو کې چې خپل ځان رسول دي امید لرم چې ټول زموږ په کندهار او خصوصا د افغانستان شریف او نجیب سږي او انجونی خپل ځانونه په طبابت کې په ژورنالیزم کې په انجینري کې په مطبوعاتو کې په در ټولو بخشو کې خپل ځان ورسي دا به مستجر د افتخار ځای بشیر صاحب او دا زموږ مریضان دا زموږ مشکلات به چې خلک لري نه به پاکستان ته نه به ایران ته نه به هند ته ځي نو دا چې خوندي به چې زموږ دولت او زموږ مشران اول وځي چې زموږ د جامعې لپاره
جره چاته مننه کوم وکیلان ته جره په هغه ځکه چې خاص په کندهار کې او په دې من کې موږ چې مختصره درو چې هغه ورته وړه د پوتره چې یو مهم پوسټونه باندې قرار لري او دا چې ورانګ فورم په ورځ مخې کې جندر مدیر ده نه چې صدا خپل نرم شي په دا مستقیم مو تر اوسه څنګه په نه ځای پر کړی دی او نور بخښه کوم خو څنګه کار پیدا کړی دی ځکه چې خوندونه مخې د برګ د انټرنټ سره مې راځي چې یو نور مشکل خوند کې دا کوي چې یا په دغه کار څنګه کوي.
مننه زواک صاحب څخه مننه کوم چې پښتنه وکړله د جندر بخش کې موږ د ښځینه او د پاره وظیفې ډېرې تاپ تلاش مو کړې دي او پاره مجلس او پاره اداره کې چې موږ په مسؤلیت کې مسؤل یو موږ دا غوښتنه کړې ده تر څو پاره اداره کې یوه د جندر بخش مسؤله موجوده وي هغه که دولتي اداره وي که مثلا مستاد وي تر څو ښځینه وکولی شي هغه دفتر ته په یو خلاص زړه باندې ورشي او خپل کار او خپل فعالیت د جندر د بخش د مسؤلې سره شریک کړي. خو زه دغه یادونه هم په دغه خبرونه کې کوم چې د کندهار د معارف ریاست کې تر اوسه هم د جندر بخش مسؤله نشته او تر اوسه هم په کار باندې نه ده ګمارسته وي. څو واري هم موږ دغه غوښتنه کړې ده تر څو د جندر بخش مسؤله په کندهار مالي سیاست کې وټاکل شي تر څو دغه خوندې چې استادان دي او ډېر ضرورت هم ورته شته تر څو که استاد که یو مدیرای تر څو وکولی شي د هر څه در مخه د جندر بخش مسؤلي سره مشکل شریک کی بیا تر څو تر لوړو مقامات پورې دا خبره ور چې مثلا تر رئیس پورې یا تر مالینه پورې دا څو د مشکلات مشتر شریک دي. د معرفت سیاست څخه چې استاد کله معرفت سیاست تللې ده او دا نه ده په اسانۍ سره توانېدلی چې د رئیس سره خپل مشکل شریک ځکه یاغه په جلسه کې مصروف وي یا د میلمنو سره مصروف وي. نو موږ دغه توکل رو په هر اداره کې تر څو د جندر بخش مسؤله په هر اداره کې وټاکل شي ځکه چې په هر اداره کې د جندر بخش مسؤله وټاکل شي ښځینه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپل هر مشکل حل کړي او خپل کار ته په ډېرې اسانۍ سره رسیدګي وکړي. موږ خو په د جندر د بخش په اړه باندې دا چې اوس دغه اوس دوه کاله کېږي چې په کندهار ولایت کې یعنې ډېر خلک ورته متوجه سوي دي په اداراتو کې نفران ټاکل کېږي تر اوسه پورې دغه پوست نوی پوست چې د سدیر خاص شذنه په دغه پوسټ کې نه دی ګمارل شوی. نو موږ کوشش بیا هم کوو چې د جندر بخش مسوده په اړه اداره او فار اورګان کې
اورانګا جانی مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ. نو ریدونکو د مخکښ شذې پروګرام وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره اوسمو پر خدای سپارم.